سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې دولس بجې سوینن د زیارت ورځ ده 2013 میلادي کال د سپتمبر 14 نیټه ده. د مشالډو په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په کورم کې د اجتماعي قانون لمخې نیول سو کسانو خوشي کېدل، مذاکرات کامیاب کېدل، د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د کامې اسمبلی د غړي دا وینا چې د فاټا سیکریټریټ ختمولو فیصله شوې او د شانګلی ته مړي رسول شوي دي د کولې د کان په دې اړه ریپورټونه لرو. په پیل کې به شاهین بنې رای خبرونه وړاندې کړي.
سلامونه شهرم به د وخت مهم خبرونه د منځنۍ کورمې مشرانو په کورمو په خبر کې خپل احتجاجونه ختم کړي او د سدې په زندان کې د مرشوي قبایلی مشر مړې خاورو ته سپارل دي. پنجاب حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته دغه د میرمن کلثوم نواز په جنازه کې د ګډون لپاره په پیرول د خوشی کېدو موده تر 15 ورځو پورې غځولې ده. او اروپایي پارلمان د هنګري پر ضد د انتظامی ګامونو پورته کولو په حق کې رائے ورکړي. دا خبرونو تفصیل. دا منځنۍ کورمې مشرانو په کورمو په خبر کې خپل احتجاجونه ختم کړي او د سدې په زندان کې د مرشوي ملک ګلبت خان مړې خاورو ته سپارلې. دوی وايي انتظامی ورسره منلې چې دغه چارواکو پاړه به پلټنې کوي چې د اف سي آر قانون لاندې د ملک ګلبت خان په ګډون هغه اویا کسان نیولي وو چې د سنگ مرمرو د ټیکې په دستاویزاتو یې دستخطونه نه کول. په پېښور کې د مظاهرچیانو یو مشر شوکت عزیز بیګا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دغه شرایطو باندې ختم کړل چې ډی سي کورم خلاف انکوائری شروع شي. چې کوم د چا گرفتاری کړی وو هغه هم یعنی معطل شولو، ورسره چې کوم تحصیلدار دی هغه هم لکه تبدیل کړل شو. نو د هغې نه بعد چې کوم دی دغه ځای کې د پېښور احتجاجیانو ته هم کال کړو چې تاسو پېښور احتجاج هم ختم کړئ.
مظاهر چن وای د اصلاحات نورستون په دغه سیمو کې چارواکي خلک د اجتماعي ذمہواری د قانون لاندې نیسي او زندان ته اچي. چارواکو له په دې اړه سن دی ویلي. د پنجاب حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته دغه د میرمن کلثوم نواز په جنازه کې د ګډون لپاره په پیرول د خوشی کېدو موده تر 15 ورځو غځولې ده. له دې وړاندې نواز شریف د غلور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر د 200 ګنټو لپاره له زندانه خوشی کړل شوی وو. کلثوم نواز له تیر یو کال راهیسې د سرطان د ناروغۍ له کبله د لندن په یو روغتون کې بستر وو او د چهارشنبه په ورځ په حق ورسېده. د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثنا الله په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې د میرمن کلثوم نواز د جنازې مونځ به نن 12 بجې د لندن ریجنټ پارک اسلامیک سنټر کې ادا کولی شي او له دې وروسته به مړې سبا سهار 6 بجې لاهور ته راوړل شي. د خیبر پختونخوا په ادمخیلو دره کې د کویلې په یو کان کې د 14 په نتیجه کې د وژل شو مزدورانو مړی په شنګله کې خاورو ته وسپارل شو. دا مزدوران د نهې په ورځ د دره ادمخیل په اخولوال کې د کویلې په کان کې په 14 کې وژل شوي وو. د سیمینه د مشال لیډو د خبریال د راپور تر مخه د مړو د رسیدو سره سم ځایي خلکو د کویلې د قانونو د مالکانو پر ضد مظاهره وکړه او تورې پورې کړه چې هغوی د مزدورانو لپاره په کانونو کې پوره حفاظتي ګامونه نه پورته کوي. بلخوا د کواټ ضلع چارواکو ویلي دغه کان ټیکهدارې نیولې چېرته چې دغه مزدورانو ژوند بیرلې دی او چې کوم مالکان حفاظتي قوانین نه عملي کوي پر ضد به ګامونه پورته کوي. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا سیکریټریټ د ختمولو د دې چارې سیول سیکریټریټ ته سپارلو فیصله کړې. دا خبره د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدي پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې. نوموړي زیاته کړې د نهې یا سې شنبې په ورځ وزیر اعظم عمران خان د پخوانیو قبایلي سیمو د مشرانو سره په یو ملاقات کې د فاټا سیکریټریټ د ختمولو فیصله کړې.
چونکه فاټا انځمام مشو نو اوس د فاټا سیکریټریټ چې د کوم سکیمونه روان دي د په خاتمه به پوری چې کوم د فاټا سیکریټریټ د ختم شي او سیول سیکریټریټ کې به اعظم شي.
د پریکړې پاړه د وزیر اعظم له دفتره په رسمي توګه لسنه دی ویل شوی. د خیبر پختونخوا په بر دیر کې د مشرانو د ویجرګي تر فیصلې ورستو ځای خلکو د بجلی تارونو ته د احتجاج په توګه زنجیرونه چولې دي. پرون په دیر او سوات سیمو کې د بجلی د غیر اعلاني لوډ شډینګ پر ضد احتجاجي مظاهره هم شوې. د بر دیر په واړې سیمو کې د مشرانو یو ویجرګي پریکړه وکړه چې د بجلی هغه تارونو ته د احتجاج په توګه زنجیرونه اچي چې د چترال نه اضافي بجلی نېشنل ګریډ ته وړي. په دغه اړه د بر دیر نه د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د صوبایي اسمبلی غړی صاحبزاده ثناء الله وایي
بازار نو موږ ټول خلکو دا فیصله کړې ده چې موږ په هیڅ حالت دا بجلی ګوننګول چې کومه 100 میگاواټ بجلی ده موږ ته به ټیک ټاک دیر بالا تا دواړو ګریس سټیشن ته چوکیاتن او واړی ته بجلی راکړي نو هله به موږ دا غیم کړو.
په پاکستان کې د بجلی د بحران له کبله خلک د بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. وزیر اعظم عمران خان د بجلی د کمی پوره کولو لپاره د ډیمونو جوړولو ویلي او دغې لپاره له پاکستاني ولس د وزیر اعظم په فنډ کې د چندې جمع کولو خواستم کړي. نن په پیښور کې ترهګرې د مخنیوي یو عدالت د عبدالعلي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې اورېدنه کوي. د مشال خان د وژنې په تور کې عدالت په نورو څلورو کسانو اسد کاټلنګ، صابر مایار، عارف خان مردانوي او ازور الله باندې فرد جرم لګولی دی. دغه څلور واړه کسان پروس کال د مردان عبدالعلي خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان له وژنې وروسته تښتېدلي وو چې درې پکې پولیسو نیولي او یو په خپل ځان پولیسو ته سپارلی دی. اروپایي پارلمان د هنګري پر ضد د انتظامی ګامونو پورته کولو په حق کې رایه ورکړې. په هنګري تور دي چې د اروپایي ټولنې جمهوري قدرونه او د قانون واکمني د خپل لاندې کړې. پرون اروپایي پارلمان د قانون د ومې د فید لاندې د یوغړي هیواد پر ضد پړومبي ځل د ګامونو پورته کولو په اړه رایه ورکړه. د دې پروسې په نتیجه کې یو اروپایي هیواد د ټولنې په کونسل کې د رای اچولو حق بایللی شي. هنګری دا پریکړه غندلې او دغه سیاستدانانو یو ورکوټ انتقام بللی چې اروپا ته له نورو هیوادونو د کډوالو دراتګ یا امیګریشن پلویان دي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد زموږ همکار وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ او 90 پیسې خسته کیږي او په 1.25 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او 25 پیسې او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.30 روپۍ او 10 پیسې او په 1.30 روپۍ او 25 پیسې. یو درهم په 1.30 روپۍ او 25 پیسې او په 1.30 روپۍ او 10 پیسې. یو ریال په 3.30 روپۍ او 10 پیسې خسته کیږي او په 3.30 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو افغاني په یو روپۍ 80 پیسې او په یو روپۍ 80 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 3.30 ایرانی ریالونه خسته کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د وریځو راتلو د باران امکان دی او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به سیاد زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 25، بنو کې 30 او 20 او په کوټه کې 20 او 12 وي.
خبرونه مو له شاهین بنیری واوریدل. بیا مو د موسم او کرنسی حال واوریدی. په روانه غړی کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. په کورمه کې د اجتماعي زمواري قانون لمخې د نیول سو کسانو د لانجې پاړه د حکومت او ځای خلکو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي، خو یو ځای کس شکایت کوي
کوم ایف سی آر قانون ختم شوی دی، خو بیا هم دوم د کلکټیو ریسپانسیبلټی په قانون د لاندې دی بیا گرفتار کړیو. مطلب تاسو دمو خبره نه منلو نه تاسو انکار کړو.
د پاکستان د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی وایي د کرپشن له وجې وزیر اعظم عمران خان د فاټا سیکریټریټ ختمولو فیصله کړې، خو د فاټا سیکریټریټ ویان د کرپشن تورونه ردوي.
فاټا سیکریټریټ افسران دي نو دام دي صوبایي حکومت دان دي راجرومي هم دي زره پوهیږم چې هغه ټول سیکریټریټ کې ناس کرپشن نه کیږي او فاټا سیکریټریټ کې چې ناس وي نو د کرپشن کیږي.
او په دار ادم خیل کې د کویلې په قانون کې د وژل سو کسانو مړی شانګلې ترڅو وسوي او هلته خلکو د کویلې قانون د مالکانو پر ضد احتجاج کړی.
د هرې کمپنۍ د پاره د قانون جوړ شوی دی، هغه قانون دی د کویلې مزدور ته هم ورکړي شي، د هغې معاوضه د تاغي بچو ته چې کوم دا سپیشل کوټ دی.
نو ریپورټونه هم لرو له مشالې ډو سره اوسې. او سم د خبرونه د پایلې پورت د منځنۍ کوریا مشرانو په کورما پېښور کې خپل احتجاجونه ختم کړي او د سدي په زندان کې مړ سوی ملک ګلبت خان مړې خاور ته سپارلې. دوی وایي دا ځکه چې انتظامی ورته منلې د هغو چارواکو په اړه به تحقیقات کوي چې پر ترونه دي چې د اف سي آر قانون لاندې د ملک ګلبت خان په شمول هغه اویا کسان ولیو چې د سنگ مرمر د ټیکو په دستاویزاتو د سختونه نه کول. لا هم چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د اسرار لمومند په ریپورت کې.
د منځنۍ کورمې د حاجی خیل قوم مشرانو او د دې سیمې د پوځي څانګې د مشر بریګیډیر اختر علي ترمنځ له کامیابو مذاکراتو وروسته د کورمې اوسیدونکو په کورما او پېښور کې خپل احتجاجونه ختم کړي او د سدې په زندان کې د مړ شوي ملک ګلبت خان مړی یې خاورو ته سپارلی. په پیښور کې د مظاهره چیانو مشر شوکت عزیز بیگانه وخت مشال ډو ته ویل چې احتجاجونه یې پر دې شرایطو ختم کړي چې انتظامیه ورته باور ورکړي چې د هغو چارواکو په اړه به تحقیقات کوي چې د حکومت لخوا د ختم کړل شوي اف سي آر قانون لاندې یې بې ګناه کسان نیولي وو چې پکې یو تن ملک ګلبت خان په جیل کې د زړه د دورې له وجې پرون مړ شو.
هغه هم یعنی موتل شولو ورسره چې کوم تحصیلدار دی هغه هم لکه تبدیل کړل شو. نو د هغې نه بعد چې کوم دی دغه ځای کې د پېښور احتجاجیانو ته هم کال وکړو چې تاسو پېښور احتجاج هم ختم کړئ ځکه زموږ مذاکرات چې کوم دی دلته وشو. نو هغه ځای کې لاش هم یخې په کورمه کې کورمې نه د کوم لاشو هغه هم خپل کلیه ته د هغه ځای نه یوړلو.
مظاهرچیان چې پرون یې د احتجاج په توګه د ملک ګلبت خان مړی هم په کورمه کې په سړک اخوري وو تور لګوي چې د منځنۍ کورمې په پاړه چمکنۍ کې لس ورځې مخکې د سیمې مرستیال کمشنر له ملک ګلبت خان او نورو کسانو په زوره د سنگ مرمر د ټیکې په دستاویزاتو دستخطونه اخیستل چې د ګلبت خان په ګډونو شاوخوا اویا کسانو له دستخط کولو انکار وکړ چې بیا دغه کسان په جیل کې واچول شول. د دوی دا دریز دی چې دا سنگ مرمر د 1500 کلونو راهیسې د دوی ملکیت دی او هیڅ چاته یې ټیکه نه ورکوي. پرون په پیښور کې د مظاهرې یو بل ګډونوال انجینیر عبید وویل چې که څه هم له قبایلي سیمو اف سي آر قانون ختم کړل شوی خو له بده مرغه اوس هم د دوی پر ضد کارول کیږي.
اصل کې دی کوم اف سي آر قانون ختم شوی دی خو بیا هم دوم د کلکټور ریسپانسبلټي په قانون د لاندې دی بیا گرفتار کړی وو. مطلب تاسو زمونږ لیز نه زمونږ د قانون نه زمونږ خبره نه منلو نه تاسو انکار کړو دا یو قانوني جرم دی. مطلب هغه په یو شی بای فورس هغه په دې باندې امپلیمنٹ کولو
مرستیال کمشنر د لګیدلو تورونو په اړه له هغه سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته ځای رسنۍ وایي چې انتظامیه دا موقف لري چې په معدنیاتو لرونکي غره د دوو قبیلو ترمنځ د ممکنه جګړې د مخنیوي لپاره یې له دواړو خواوو لس لس کسان گرفتار کړي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د سه شنبې پر ورځ د خیبر پښتونخوا په ادم خیل دره کې د کولې په قانون کې د وژل شوو کسانو مړي شانګلې ته رسول شوي او خاورو ته سپارل شوي دي. خو د مړو له رسېدو سره سم ځایي خلکو د سکرو د قانونو د خاوندانو پر ضد مظاهره کړې او تورې پورې کړې دي چې مالکان د مزدورانو لپاره پر جوړ قانون عمل نه کوي. د پاکستان د سکرو په قانون کې د زیاتره مزدورانو تعلق له شانګلې او سوات سره دی. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
زی خلقو دغه مړی خاورو ته سپارلو څخه انکار وکړو او څو ساعته د بیلې بابا روډ د احتجاج په توګه تړلی وو. د احتجاج په اړه زی خبریال خالد خان وایي
کله بیلې بابا پل ته دغه مړی ورسېده نو هلته کې مقامي چې کم ځوانانو هغه د احتجاج شروع کړی و چې یاره لکه دا موږ ته په مخه باندې دا لاشونه راځي او د کولې د مزدورانو ته چې کم دی نو هغه سهولیات چې کم دي هغه دوی ته نشته. د دوی چې کوم هغه سیفتي مجر دي بالکل
احتجاج کے شامل دشنگلی اسیدون کے مدنی پال ابیدیار وائی چودی پا سلگون دا کوئلے دا کان مڑی خاورو تس پارلی دغا رنگا پا سلگون دا کوئلے دا کان ناروغا پا کورونو کی پرات دی. دوی وائی دغا ٹول قانون غیر قانونی برتی کوی. دوی دا خپل غختنو پا آڑا وائی
هر کمپنی د پاره چې کوم دغه جوړ شوی دی قانون جوړ کړی شوی دی هغه قانون دی د کوئلی مزدور ته هم ورکړی شي. د هغې معاوضه د هغې بچو ته چې کوم دا اسپیشل کوټه را ملاویږي په کالجونو کې په سکولونو کې د هغې چې کوم د مریضان چې کوم دي زخمیان چې کوم دي هغې ته چې کوم اسپتالونو کې دغه ملاویږي چې هغه بس دې ته ملاو شي.
احتجاجي مظاهرې ته د شنګلې نه د قومي اسمبلۍ غړی ډاکټر عبادالله هم ورغلی وو. دوی مشال ریډیو ته وویل چې د کان کنلو قانون شته ورې ټیکداران پر عمل نه کوي ځکه دغه پیخي مخې ته راځي.
د کول ماين یو لوی مافیا دا لوکل اډمنستریشن هم ځان سره قابو کی ځکه یو ماين ته یو ورځ بندای نو کروڑ روپې دا مالک نقصان کی دا دغه لا بینګ پیسې د دخل کو مخې کړل انسان یې رسټو کړ ځکه دا واقعي دې لپاره بالکل دې پر بیا مونږ आवाज چتو چې دا د امپلیمنٹ شي دا ماين دې بند کړي شي تر څو پورې چې پراپر هلته لیبر سیفټی سیستم نه شي نو دا دې بند کړي شي.
پدا اړمو چې کله د شنګلې نه د واکمنی پارټۍ صوبای اسمبلی غړي شوکت یوسف زئی څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی وویل
ډېر افسوس راځي. ان شاء الله تعالی کوشش وکړو چې دې ځله اسمبلی ته ځم او زه هم پوښتنه کوم نو زه دا مخکې خپل د وزیر اعظم سره مدا یې کوم بیان یم دې لپاره موثر قانون سازي لپاره حکومت تیار دی کنه
بل خو د کویلی د کان ټیکداران وای چې دوی د قانون مطابق کار کوي، هر مړي ته 3 لک روپۍ امداد ورکوي، ولې د مړو وارثان وای چې امدادي رقم ډیر کم دی او بیا وروسته د مړو شوي خوارکو کورنۍ ډیر په مشکل کې ژوند تیروي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هلته بیا د پنجاب د ماحولیاتو تحفظ ادارې د سپتمبر پر 11 نیټه د ژمي تر راتګ له مخه د خښتو د بټیانو د بندولو حکم کړی دی. خو د بلوچستان د کولی د قانونو مالکان وایي چې د بټیو له بندېدو سره به دوی له لوی تاوان سره مخامخ سي. د پنجاب د ماحولیاتو اداره وایي چې د خښتو بټیانې د هوا په ککړتیا کې لوی لاس لري او په پنجاب کې چې هر کال کومه لاړه وي د هغه لویه وجه د خښتو د بټیو لوګی وي. دغو بټیو ته زیاتره کویله یا سکار له بلوچستانه ځي او د کویلي مالکان وایي په پنجاب کې د بټیو له بندېدو سره به کویلي له کاروبار سره تړلي شاوخوا 15,000 کسان له مالی پلوه متاثر سي. نورحال طيب ترين په ريپورت کې.
د بلوچستان د کویلې د قانون د خاوندانو یو غونډه تیر ورځ په کوټه کې د سوداګرو د اتحادیې د مرستیال مشر ایوب خلجی په مشرتابه کې وسوه. په غونډه کې د پنجاب حکومت لخوا په صوبه کې تر 3 میاشتو پورې د خښتو د بټیانو د بندولو په کلکه سره غندنه وسوه او ویل چې د دې عمل څخه به په بلوچستان کې په زرګونو کورنۍ د بیروزګاری سره مخ سي. په دې ترڅ کې د کویلې د ټرانسپورټ د اتحادیې مرستیال مشر سید سرور اغا راته وویل و پنجاب حکومت ته پکار دی چې سم د لاس خپل پریکړه برته واخلي.
په دا باندې ګرد دغه روزګارونه چې دی هغه بند شو، دا سر وابسته ډیر شانو سره بند شو، لکه مثال لکه لیبر شو، بیروزګار شو، زمر پټرولیم ډیلر سټیشن پر دې باندې همیشه پمپو والا پر دې باندې پیسې باندې په کروڑو روپۍ دې مرسته په جمعرات جمعرات پیمنٹ کړي، ناغم مرسته لام مولا دې مرسته پیمنٹ نه راکړي. په دا باندې چې دی روزګار بند شو، دې مرسته یو روپۍ مرسته نه راکړي. نو دا چې لازم مرسته دې دغه خاص کو ګورنمنټ پاکستان سره چې دې مهرباني دی وکړي د بټیانی دې ازادي کې چې دغه وکړي دې پالیسی د پاره دې نوې پالیسی جوړي دغه پر لانګ ټرم پالیسی دی جوړه کی او یو دم بندل چې دی هغه خودګردار شي د پاره خدادات دی لکه پیوشي چې سیلاب راځي. ګورنمنټ پاکستان سره دا مطالبه کوو چې دا مهرباني دی وکړي دا دغه دی ختم کی.
په کوټه کې د سوداګرو د اتحادې د مرستیال مشر ایوب خلجی په وینا چې په بلوچستان کې د وژدې وچکالی له امله زیاتره مالداری او کښتو کروندې لاله مخه ختم شوی دی، یوازې د کویلې کار پاتې دی، هغه هم د بندولو هڅه روانه ده.
دا مطالبه ده له پنجاب حکومت سره، له وفاقي حکومت سره او لخپل وزیر اعلی بلوچستان سره چې د دې زمرد د خلکو روزګار د پاره له پنجاب حکومت سره رابطه وکړي، له وفاقي حکومت سره رابطه وکړي. او پکار دانه ده چې دا خبره چې بغیر مشورې د خلک کډغن لګي، پکار داده چې هر کار کیږي باید چې پاره کې تاجر نماینده، پاره کې د چمبر اف کامرس نمائندګي وي او هغه مطالبه یا هغه کمکار چې وي هغه په ګډه وکول سي، نو هغه ډیر خوندور وي او دغه یو څه مثبت اثرات وي. دا نن چې کمکار سوی د پردې کې خلک دومره سخت پریشان دي چې کم سي کم سلویش تو 5,000 انسانان بے روزگار کیجی اور آغا خواران با بیا نو چش کی یا بغلاوی کی یا بغیر قانونی سرگرمیانو تزی.
دل دا خبر دا یادونی وردش پا بلوچستان ایلت کی دا وقت دا شبی تو سخا بیا تر 80,000 کسانو پوری دا کویلی دا سنت سر تلیلی دی. دا چارواک پوینا چه هر کال دا 3 سخا بیانی ولی تر 40,000 تنو پوری کویلا دا سبی دا بیلابیلو برخو سخا رایستل کیجی. چلوی برخای دا پنجاب دا خشتو پا بچیانو کی کارول کیجی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
ل واکمن طریق انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د کامې اسمبلی غړي کواله پریدای وایي د پاکستان وزیر اعظم د پخوانی قبایلی سیمو له مشرانو سره تر ملاقات وروسته د فاټا سیکټر د ختمولو فیصله کړې ده. د لیدنه د سه‌شنبه پر ورځ سوي و. نوموړي بیګا مشال ریډیو ټول چې په لندن کې مشرانو عمران خان ته تفصیل وړاندې کړ چې د دوی په خبره په فاټا سیکټر کې د غلا یا کرپشن کیږي چې د پوینا هم پر دې اساس وزیر اعظم دا فیصله وکړه. د فاټا سیکټر ویان د کرپشن یا درغلي تور ردوي خو د وزیر اعظم دفتر یا ویان په رسمي توګه د فاټا سیکټر ختمولو تصدیق نه دی کړی. تفصیل د سراج سهیل په رپورټ کې.
د شروع په ماسپښین نه وخت د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قبیلی ضلع خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدي مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو غونډه کې فیصله شوی چې وفاقي حکومت به فاټا سیکرټریټ ختموي او د دې پر ځای به سیول سیکرټریټ د پخواني فاټا چارې چلوي. د نوموړي په خبره د فاټا سیکرټریټ د ختمولو وروسته به نور له فاټا سره تړلې محکمې هم ختموي او په ابتدایي پړاو کې د صحت او تعلیم محکمه په خیبر پښتونخوا ورګړه کړی شوی او له دې وروسته به نورې محکمې وار په وار د صوبایي حکومت د واک تر لاندې راوستل کېږي. اقبال اپریتی زیاته کړې چې دا عمل به د نهو میاشتو نه واخله تر د یو کال پورې سرته رسولی شي. مشال ریډیو چې له نوموړي د دې د خاتمې وجه وپوښتله نو وی ویل چې د قبیلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروسته به د فاټ سیکرټریټ او د سفرن وزارت ضرورت پاتې نه شي. او دویمه دا چې په فاټ سیکرټریټ کې ډېره زیاته درغلي یا کرپشن کېږي، نو ځکه د دې حکومت فیصله وکړه چې دا ختم کړي. مشال ریڈیو چې په دې اړه د فاټ سیکرټریټ د مطبوعاتو د څانګې مشر عبدالسلام وزیر نو پوښتل، نو هغه وی
کرپشن چې سو پر تعلق دی، نو د دې خبرې خو زه بالکل تردید کوم او دا واشګاو الفاظ کې زه مسترد کوم. دا څه د بل دنیا نه خلک نه دي راغلي، همدغه زموږ چې کوم د فاټ سیکرټریټ افسران دي، نو دام د صوبایي حکومت دام د راجرومي همدغه بیوروکراسي دي، همدغه افسران دي، دغه کسان دي. زه نه پوهېږم چې هغه سول سیکرټریټ کې ناست وي یا بل سیکرټریټ کې ناست وي، کرپشن نه کېږي. او فاټا سیکرټریټ کې چې ناست وي نو هلته کرپشن کېږي. راځم دغه بله خبره ته، نو هر کله چې د فاټا د مستقبل فیصله وشوه، د دې د مرکز یا د دې انتظام فیصله وشوه، نو ظاهره خبره چې د فاټا سیکرټریټ څخه ضرورت نه پېولي.
د ذکر د فاټا سیکرټریټ د قبیلی سیمو لپاره جوړ هغه اداره ده چې د سفرن د وزارت په د خیبر پښتونخوا د گورنر تر واک لاندې د قبیلی سیمو چارې چلوي. او په دې کې په سوونو ملازمین په بیلابیلو محکمو کې کار کوي او دارنګ په قبیلی سیمو کې د پرمختګ د کارونو او نورو چارو چلولو لپاره حکومت هر کال په بجټ کې پیسې بیلوي چې روان کال دغه پیسې سره پاسه شپږویشت ارب روپۍ وي. او د فاټ سیکرټریټ د چارواکو په وینا چې له دې سربیره د قبیلی سیمو لپاره مختلف قسمه امدادونه هم مرستندویا ادارې ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنی مو بجو،
ورورولي
په یوونی مو بجا،
تاندې هیلې
په پا پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو.
د پنجاب حکومت د مسلم لیگ رهبر نواز شریف میرمنی کلثوم نواز د شخولو په مراسم کې د ګډون لپاره هغه لور مریم او زوم کیپټن صفدر ته چې له جیله په پیرول خوشی ول پینځه ورځې نور وخت ورکړی دی. دوی درې واړه د کرپشن په مکتمه کې د پنډي پاډیالا جیل کې بندیان وو، خو د سې شنبه په ورځ په لندن کې د کلثوم نواز په حق ته تر رسیدو وروسته حکومت پرون دوی په پیرول خوشی کړل. بلخوا د نواز شریف پرور شهباز شریف د میرمن کلثوم د جسد راوړلو لپاره بیگا نا وخت لندن ته رسیدلې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د یادګون مرکزی ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې د ګل مشر شهباز شریف د جسد راوړلو لپاره لندن ته رسیدلې. صدیق الفاروق په وینا چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر ته درې ورځې ورکړې شوې دي.
نواز شریف صاحب یہ درخواست دینے پہ آمادہ نہیں تھے.
دی وای د پیرول لپاره نواز شریف صاحب درخواست ورکول ته تیار نه وو، او نه یې درخواست ورکړي. نو بیا شهباز شریف اویل چې سبا درخواست ورکړم، او هغه د پنځو ورځو لپاره درخواست ورکړم. د درې ورځو لپاره حکومت ورته اجازه ورکړي، او بیا د هغه درخواست پرنا کې به نور درې ورځې ورکړي. نو دا د پنځه شپږ ورځو چې کم پیرول دی، نو په دې کې به نواز شریف لور مریم نواز او زومبې په جاتی عمره کې اوسیږي، او د لاس اوچتولو یا دوا لپاره څوک راځي نو هلته به وي، او د اتوار په ورځ به درې مهم وي. بلخوا پخوانی د اطلاعات وزیر او د مسلم لیگ نون غړی مریم اورنگزیب ویلی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د دوه لپاره راغلي خلکو سره ملاقاتونه کوي. د بیگم کلثوم نواز اخرنی مراسمو لپاره نواز شریف لور او زومی حکومت په ضمانت پریښې دي. د پاکستان قانون قیدیانو ته دا سہولت ورکوي چې د نږدې خپل خپلوانو په جنازو کې ګډون وکړي. بیگم کلثوم نواز په لندن په یو شخصي روغتون کې سا ورکړې وه او د تیر یو کال راسې په هسپتال کې وه. په لندن کې مطبوعاتو سره په خبرو کې زوی حسین نواز وویل چې له خپلې مور یې ډېرې زده کړې کړي او هغه یوازې مور نه بلکې ملګری هم وه. دده په وینا زما لپاره زما مور یوه مثالي ښځه وه او په عام ژوند کې چې کوم انساني معیارونه وي نو هغه زما مور دومره بره ورسوه چې هغې پورې موږ له رسېدل ګران شوي. زموږ تربیت یې ښه کړې او چې تر څو ورله خدای جون ورکړو نو په هر قدم مو ته زده کړې کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون غړو په وینا امکان دی چې د نواز شریف دواړه زامن جنازې لپاره لاهور ته رانه شي ولې چې د هغوی نومونه ای سي ایل کې اچول شوي او پاکستان ته په راتګ نیولې کېږي. د بیگم کلثوم نواز جسد سره د پخوانی وزیر اعظم رور او مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف، لور اسما او نصیب رازی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د دیر او سوات خلک وایي چې په سیمه کې د بجلی د غیر اعلانیا لوډ شیډنګ زیات شوی چې ورسره ستونزې هم ډېرې شوي. په دې په بردر کې د مشرانو یوې جرګې تر فیصلې وروسته ځایي خلکو د بجلی هغه تارونه ته د احتجاج په توګه ځنځیرونه اچولي چې د چترال د یوې نوې منصوبې لاندې د اضافي بجلی نیشنل ګریډ ته د چور لپاره غزول شوي دي. د بردر څخه د پاکستان پیپلز ګوند په ټکټ کامیاب شوی د صوبای اسمبلی غړی سبزا ثنا الله وایي چې د چترال دغه اضافي بجلی د لومړی بردر ته ورکړل شي بیا د پاتې بجلی نورو سیمو ته ولېږل شي. په دې اړه له پېښور د غلام غوث رپورټ.
د ملکن ډیویژن په دیر او سوات سیمه کې دا وخت ولس د بجلی د زیات او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ له وجې د اوبو د مشکل سره هم مخ شوی دی. د سوات یو اوسیدونکی وقار احمد سواتی په دې اړه وایي
غیر اعلانیا لوډ شیډنګ دی جی او دلته د سرنه دو ټایم ټیبل نه دی ورکړه او کله پنځو منټو له بجلی راشي او بیا لاړه شي چې بجلی نشته نو مونږ ته د اوبو زیات تکلیف دی. اوبه نشته په کورونو کې، اوبه نشته په جوماتونو کې، اوبه نشته خلک د لرې لرې زګون نه اوبه راوړي او ډیر زیات تکلیف دی مونږ ته.
او د بردر په واړی کې ډیره ورځ د احتجاج په توګه د واړی ځایي خلکو د چترال نه راغلي د ګولین د بجلی تارونو ته زنجیرونه هم اچولی دي. د بردر نه د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د صوبایي اسمبلی غړی صاحبزاده ثنا الله مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د چترال د بجلی د دې پروژې نه د دیر خلکو ته بجلی نوی ورکړې شوی تر هغې به دوی د چترال د خپل ضرورت نه زیاته دغه بجلی په نیشنل ګریډ کې شاملولو ته نه پرېږدي.
بازار ته دغه ګریس سټیشن دی واړی دا غي شرم کول دی. موږ ټول خلکو دا فیصله کوي چې موږ په هیڅ حالت دا بجلی د ګوننګو چې کومه سواد میګاوات بجلی کا موږ ته ټیک ټاک د بالا کا دوه ګریس سټیشن دا چوکیا تن او واړی تا بجلی راکې نو هغه به موږ دا غن کیدو.
دا چې په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت په لړمحاله او اوږدمحاله توګه په هیواد کې د بجلی د کمی د ستونزې پوره کولو لپاره سه ګامونه په پام کې نیولې دي. په دې اړه د یاد ګوند د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده صبغت الله مشال ریډیو ته وایي
څنګه تاسو وینئ په ټول ملک کې د ډیمز لپاره یو تحریک روان دی، ډونیشنز روان دي. نو یو خو لانګ ټرم پالیسي ده د حکومت ان شاء الله تعالی غټ ډیمز بم جوړی، واړه ډیمونه بم جوړی. ګولین چې کوم زمنګ حالته کې بجلی چې دا نو داغې نه چترال ته چې دی نو هغه بجلی ستارت شوې ده. زمنګ په دیر کې د چکیاتان ګریډ سټیشن چې دی یا د واړې ګریډ سټیشن چې دی نو هغه 66 دی او دا لاین چې دی نو دا 132 را روان دی. دا چې د سوپرې زمنګ ګریډ سټیشن اپګریډ شوی نه نو موږ ته بجلی نشي ملاوي دی.
یاد دی وی چې د چترال د ګولین د 108 میگاواټو د بجلی په نېشنل ګریډ کې د شاملولو لپاره 13 ورځ غزیدلی تارونو ته د کرنٹ ورکولو انتظامات برابر کړی شوی وو. خود بردیر د واړی مشرانو دغه تارونو ته زنجیرونه اچولی دي او دوی غوښتنه کوي چې اول دی د چترال د بجلی نه د دیر د بجلی کمی پوره کړی شي، نو بیا وروستو دی نورو سیمو ته اضافي بجلی منتقل کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ری او سم دولسې نه بجې کېدونکې دی. شاین بنیرای به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د منځنۍ کرمې مشرانو په کرمو پېښور کې خپل احتجاجونه ختم کړي او د صدې په زندان کې د مړ شوي قبایلي مشر مړې خاورو ته سپارلی دی. مظاهره چان وایي د اصلاحاتو نه وروسته هم په دغه سیمه کې چارواکي خلک د اجتماعي ذمهوارۍ د قانون لاندې نیسي. پنجاب حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته دغه د میرمن کلثوم نواز په جنازه کې د ګډون لپاره په پیرول د خوشي کېدو موده تر 5 ورځو غځولې ده. کلثوم نواز له تیر یو کال راهیسې د سرطان د ناروغۍ له کبله د لندن په یو روغتون کې بستر و او د چهارشنبې په ورځ په هغه ورسېده. د خیبر پښتونخوا په ادمخیلو دره کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو مزدورانو مړي په شنګله کې خاورو ته سپارل شوي دي. د مړو د رسېدو سره سم ځایي خلکو د کویلې د قانونو د مالکانو پر ضد مظاهره وکړه او تورې پورې کړه چې هغوی د مزدورانو لپاره په قانونو کې پوره حفاظتي ګامونه نه پورته کړي. دا پاکستان وزیر اعظم د فاټا سیکریټریټ د ختمولو د دې چارې سیول سیکریټریټ ته د سپارلو فیصله کړې. دا خبره د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی پرون مشال ریډیو ته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د مشرانو د یوې جرګې تر فیصلې وروسته ځایي خلکو د بجلی تارونو ته د احتجاج په توګه زنجیرونه اچولي دي او په ګاونډي سوات ضلع کې هم د غیر اعلانې لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوې. نن په پېښور کې ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د عبدالعلي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې اورېدنه کوي. اروپایي پارلمان د هنګري پر ضد د انتظامی ګامونو پورته کولو په حق کې رای ورکړې. په هنګري تور دیش د اروپایي ټولنې جمهوري قدرونه او د قانون واکمني د خپو لاندې کړې ده. هنګري دا پریکړه غندلې.
د خبرونو لنډیزم له شاهین بنیر واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي ورته کتنه کوم.
آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو کې بلدیتي نظام د سر راوړلو اندیا ورکړي او هدایت یې جاري کړي چې قبایلي ضلعو کې صحت، تعلیم او په خاص توګه د جنکو سکولونه ښه کولو لپاره دي کوششونه توند کړي شي. ادارې وایي په حکومتي کچ شوي مهمې فیصلې او اعلانونه د عمل درآمد په مرحلو کې د غیر معمولي اوږدوالي ښکار شي. په آئین کې د ترمیم سره مرکز او صوبو ترمنځ د سرکاري انتظام معامله د دې یو مثال دی. ادارې مخکې کې د کلي مالت په کچ د ولسي مشاورت ښه ذریعه د بلدیتي یا مقامي نظام نافذ کول دي. د سند فیصله سازۍ عمل په لاندینۍ سطح ورسي او د نظام سره ولس ته بنیادي ولسي سهولیات هم په ښه طریقه ورکړی کېدی شي. ادارې په وینا په نوي ضلعو کې د غربت او بیروزګارۍ خاتمې لپاره د صنعتي او تجارتي هلو سلو وده ضروري ده او د سره سره دا هم پکار ده چې سرکاري نظام په غځولو کې د ځنډ نه کار وانخستی شي. اداره کې راغلي چې د هر څه لپاره اړومبې ګام مالی وسایل پکار دي. دا شان قبایلي ضلعو کې په حکومتي فیصلو عمل درآمد لپاره د مرکز او خیبر پښتونخوا ترمنځ د یو خاص کتنې نظام ضروري دی چې هغه د روزانه په بنیاد د هلو سلو جاج اخلي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې اداره کې لیکي وزیر اعظم عمران خان باور ورکړی چې وفاقي حکومت به قبایلي ضلعو کې د پرمختیا منصوبو لپاره د فندونو نه علاوه نور وسایل هم ورکوي. اداره وایي قبایلي سیمو کې څومره زر ممکنه وي مقامي نظام دی جوړ کړی شي او بلدیتي انتخابات دی وکړی شي او د دې نه پس په دویمه مرحله کې د صوبایي اسمبلی انتخابات پکار دي چې قبایلي ضلعو ته مقامي او په صوبایي کچ حکومت او صوبایي اسمبلو کې نمائندګي ملو شي. ادارې په وینا چې د اف سی آر او د دې د ځینې شکونو خاتمه کافي نه ده، بلکې قبایلو ته فعال عدالتي نظام، فعال انتظامیه، فعال بلدیتي نظام سره صحت، تعلیم او سهولتونه ورکړی شي. اداره وایي چې د مقصد لپاره به د ټولو مخکې وفاقي حکومت له هغه وسایل ورکول وي چې د سه اعلان یې کړی وو او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې فاټا ورګډولو پس په ګامي مالیاتي ایوارډ کې د خیبر پښتونخوا برخه دومره د سیوا کړی شي چې د سند قبایلي علاقو مسلې حل کړی شي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پنجاب په ساحیوال کې 4 کسانو یو نرخصیص وسولي چې ورته یې انکار کړی وو. دا وژنې یو میاشتې پس پېښور کې د یو نرخصي د بې دردۍ سره د وژنې پس مخې ته راغلي. ادارې په وینا باید چې د ساحیوال ضلع پولیس د سوځول شوي نرخصي د پیښې پلټنې وکړي او د ذمېوارانو پر ضد کاروایی وکړي، خو کاروایی کافي نه ده. موږ له دې احساس ضرورت دی چې زموږ ترمنځ د ټولو کمزورو طبقې ته څومره تحفظ ورکړی کېږي. د یو ولسی وګړي په هیڅ ځای زموږ فرض دی چې یو داسې ټولنه جوړه کړو چې پکې ټول ځان خوندي ګڼي. اداره کاږي چې په قانوني سطح ځینې پرمختګونه شوي چې نرخزیان د نورو غوندې بنیادي حقونه لري. د نرخزیانو د تحفظ قانون دا تسلیم کړي چې په ټولو سرکاري کاغذونو کې د خپل جنس درج کولی شي. د قانون تر لاندې د نرخزیانو پر ضد توپیري چلند ناقانونه ګرځول شوي او ورته وراثت کې برخه ورکړی شوي. دا شان اوس د پاکستان چیف جسټس دوه نرخزیانو ته سپریم کورټ کې د نوکرو ورکولو فیصله کړې. اداره کې راغلی چې اوس هم د دې د پیژنګلو مبارزه پاتې ده. د کال 2018 په سرشمیرنه کې 1470 او 18 نرخزیان شمیرل شوي وو او دا ویل کېږي چې د دې شمیر زیات دی. دا سرشمیرنه ښایي چې نرخزیان خپل شناخت ښودلو نه یریږي او یا د سرشمیرنې چارواکو دا کم ښودلی. اداره اخیری کې لیکي چې کال 2015 راستي 1500 نرخزیان په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي. پولیس د نرخزیانو کیسونه د درج کول نه ډډه کوي او که کله یې درج هم کړي نو په هغې عمل پرو وي. که ریاست واګي ګڼي چې د قانون په نظر کې ټول ولسي وګړي یو دي نو کتل به دا وي چې د ساحیوال ضلع د یو نرخزي د وژنې کیس سره څه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانل کې د عمران خان د حکومت یو اقتصادي صلاحکار ویلي چې د چین سره د پاکستان اقتصادي پروژه خامی لري او له سره د پرې فکر وسی چې د خبري بحثونه لپاره ویلي دي. او وال سټریټ جرنال بیا لیکي په ننګرهار کې د محلي پولیسو د قمندان خلاف په سوې مظاهره ځان مرګي برید د لسګونو خلکو ژوند واخیست. جرنال لیکي د مظاهره کوونکو تورونه په نوې لسیزه کې د افغانستان د ګډوډۍ لوري ته د سړي فکر اړوي. نجیب عامر د دواړو مقالو لنډیز اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د چین پاکستان اقتصادي پروژه د چینایي ولسمشر شي جن پینګ د بهرنۍ پالیسۍ یو واضح انځور وړاندې کوي. دا به د پاکستان مخ په زوال اقتصادي حالت ته د نجات ورکولو یو لاره ثابته شي، ځکه چې له دې سره به خلکو ته نوکریانې په لاس ورشي. پاکستان او چین له کلونو راهیسې دوست هیوادونه دي او وایي دوستي له هیمالیا دنګه، له سمندرونو ژوره او له شاتو خوږه ده. د بیجینګ او اسلام آباد ترمنځ دا پروژه د 2.8 بلیون ډالرو ده. خو د عمران خان په مشرۍ کې د نوي حکومت یو لوړپوړي صلاحکار په روانه اونۍ کې ویلي پاکستان دې د چین پر پانګې اچونې له سره فکر وکړي. له دې سره د یادې پروژې نه د واپسې خبرې هم سر راپورته کوي او که داسې وشول نو دا به د بیجینګ لپاره ډیره د مایوسۍ خبره وي. د کابینی وزیر عبدالرزاق داود فاینانشل ټایمز ته ویلي پخوانی حکومت له چین سره په دغه اقتصادي پروژه د ګټې وړ اقدامات نه دي کړي، دا چې پوره چمتووالی ورته نه لرلو او ښه مذاکرات نه دي کړي نو ډېر سله لاسه ورکوي. د عبدالرزاق داود په دې څرګندونو د اپوزیسیون مشرانو تود بحث رامنځته کړی دی. بل پلو وال سټریټ جرنال په افغانستان کې وروستیو امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده او لیکي د افغانستان په ختیځ کې یو ځانمرګي بریدګر د هغو مظاهره کوونکو په منځ کې ځان والوزولو چې د محلي پولیسو د کړنو خلاف خپل غږ پورته کاوه. په دې پیښه کې لسګونه کسان مړه او ژوبل شول. طالبانو ویلي چې د ننګرهار د برید تر شا دوی لاس نه لري او اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې تر دې وړاندې د دا ډول ډیرو بریدونو ذمهواري قبوله کړې په دې پیښه یې څه نه دي ویلي. دا چاودنه په غیر عادي سیاسي مظاهره باندې شوې چې 300 خلکو په کې د جلال آباد او تورخم ترمنځ لاره تړلې وه. د ننګرهار د مظاهره کوونکو تورونه په نویمه لسیزه کې د افغانستان کورنۍ جګړې طرف ته د سړي فکر وړي چې په کې هغه مهال جنگ سالارانو، مجاهدو، وسلوالو او ټګانو ترمنځ جګړې ملک پر انرژي یا ګډوډۍ بدل کړو. همدا ګډوډي وه چې د طالبانو راتګ ته لاره هواره کړه، ځکه چې هغوی ویل نظم به راولي خو بیا یې د خپلې خوښې سغدریزه نظام پر خلکو مسلط کړ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تهران د امریکا د سې شنبې د ورځې خبرداری حیرانونکی بللې. واشنگتن ویلي که چرته پر امریکایانو یا د امریکا پر تاسیساتو په عراق کې ایراني پلو کسان برید وکړي تهران به یې ذمه‌واره وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول بریدونه انتها پسند کسان کوي. د مشال ریډیو د خبر څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې احمد چه بری تفصیل ورته وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د واشنگتن وروستي تورونه چې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتانو برید کړی دی غیر مسؤلانه او حیرانوونکي وبلل. د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی په وینا دا خبر ورکړ. امریکا د سیشن بی پورس ایران ته خبرداری ورکړ که چیرته د ایران د ملاتړیو یا د هغو ځواکونو له لوري چې د ایران لپاره هلې ځلې کوي په عراق کې د امریکا تاسیساتو یا خلکو ته زیان واوړي مسؤول به تهران وي. سپین مړی په همدې اړه په خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې د امریکا غبرګون به د امریکایانو له ژوند څخه د دفاع لپاره قاطع او سریع وي. دا خبرداری وروسته تر دې ورکړل شو چې د سپتمبر په شپږمه په بصره کې د امریکا پر قونسلګرۍ یو توغندی ولګېد او یوه ورځ مخکې تر دې د بغداد په زرغونې سیمه کې چېرته چې د امریکا د متحده ایالتونو سفارت دی د هاوان درې مرمۍ ولګېدې. که څه هم په دې دواړو بریدونو کې نه چا ته د سر زیان اوښتی نه مالي خساره، خو د بغداد په زرغونې سیمه کې وروسته له څو کاله د هاوان داسې برید وشو. اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی په وینا خبر ورکړ چې هغه ډلې چې شخړو او افراد ته مخه کړې هغوی د دې حملو مسؤلې دي. د عراق په جنوب کې د بصرې په ښار کې تیر اونۍ خونړۍ مظاهرې وشوې. قهر وړیو مظاهرتچانو د اداري فساد، بیکاري او د خدماتو د نه موجودیت له امله اعتراض وکړ. دوی یو شمیر دولتي دفترونو ته اور ورته کړ، همدارز د هغو ګوندونو دفترونه چې ایران پلوه دي او وسلوال لري وسوسول. د عراق د تیلو لوی زیرمې په بصرې کې دي. د بصرې په ښار کې د مظاهرو پر مهال د ایران قونسلګری ته هم اور ورته شو او په عراق کې د ایران سفیر د بصرې د قونسلګری لپاره نوې ودانۍ بیرته د سیشنبې په ورځ پرانسته.
دا مچبر ریپورت مورد افغان چارواکي هڅه کوي چې په هند کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر وهڅوي چې په افغانستان کې پانګه ونه وکړي. افغانان د هڅه په ممبئی کې د افغانستان او هند سوداګرۍ د نړیوال نندارتون ترڅنګ کوي. دا نندارتون چې د شنبې تر ورځې به پرانیستوي د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لوري جوړ شوی دی. چې یو ځل به بیا احمد چبر ریپورت وغواړو.
د هند په ممبئی کې نن د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د نړیوال نندارتون ترڅنګ پر دې خبرې کیږي چې څرنګه بهرنیان په افغانستان کې پانګونه کولی شي او څرنګه افغانستان د دوی امنیت تامینولی شي. د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې پرون د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې له برخوالو سره ژمنه وکړه چې پانګوالو ته به د امنیت له پلوه شرایط سم کړي. د پانګوالو لپاره د خوندي چاپیریال رامنځته کول او د بهرنۍ پانګونې حمایت زموږ اصلي هدف دی او په دې برخه کې جدي یو. موږ د خصوصي ملي سکتور د لومړیتوب د پروګرام د نهایي کېدو په مرحله کې یو. د دې پروګرام له مخې زموږ هدف دا دی چې د خپلو کورنیو تولیداتو بازار پراخ کړو، تولیدات زیات کړو او د صادراتو کمیت او کیفیت لوړ کړو. که څه هم اجرایي رئیس د امنیت په برخه کې بهرنیو ته ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې وویل چې له بده مرغه امنیت اوس هم یوه جدي ستونزه ده. خو افغانانو دا زده کړې ده چې څرنګه په دغسې حالت کې پانګونه وشي او سوداګري پراخه شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله د افغانستان د جغرافیایي موقعیت پر اقتصادي اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل له اقتصادي پلوه جنوبي آسیا یوه له هغو سیمو ده چې له یوه بل سره وصل نه ده. په سیمه ییزه کچه تجارت دلته شاوخوا 6% دی او د هیوادونو ترمنځ سوداګري هم کمزورې ده. د دې لپاره په سیمه کې د تجارتي اړیکو او پانګونې لپاره هڅو ته اړتیا شته. په دې اساس باید د افغانستان جیو ستراتیژیک اقتصادي موقعیت د سیمه ییزې سوداګرۍ، ترانزیت او ترانسپورت لپاره د ارتباطي پل او سیمه ییز اتصال لپاره په نظر کې ونیول شي او ورسره د اقتصادي او پراختیایي مرکز او محرک په توګه چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د خصوصي سکتور د اجرایوي کمیټې مشي هم کوي د اداري فساد ستونزې ته اشاره وکړه او ویل چې د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د بریالیتوب د لارې په نوم ورته نندارتون تیر کال هم په هند کې جوړ شوی و چې تر زرو ډیرو پانګوالو او سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. د راپورونو له مخې په هغه نندارتون کې تر 240 میلیونه ډالر ډیره سودا وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون ترڅنګ افغان چارواکي په افغانستان کې د پانګونې د بیلابیلو برخو په اړه معلومات ورکوي.
افغانستان کې انرژي او د هغه سي د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، د هغه سي د ترانسپورت او د ریلوي په متعلق او د هغه سي د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې، یعنی افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې د هغوی سره د هغوی د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومک کېږي. د هغو دپاره هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته گزارش وکړي.
په پرنیو غونډو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ د مالی وزیر همایون قیومی، د اقتصاد وزیر مصطفی مستور او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس، د هند د صنعت وزیر سروش برابو، په هند کې د امریکا شارج دافیر او یو شمېر نور هندي امریکایي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ګډون پکې کړی چې د ټولو شمېر نږدې 2000 ته رسېده. دغه نندارتون به د شنبې تر ورځې په ممبئی کې پرانیستې وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پېښور کې د ترګري مخنیوي عدالت د مشال خان په وژنه تورنو نورو څلورو کسانو اسد کاډلنګ، صابر مایار، عارف خان مردانوي او اظهار الله باندې فردي جرم لګولی دي. دغه څلور واړه کسان په روسش کال د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان له وژنې وروسته تښتېدلی و چې درې پکې پولیس ونیولي او یو په خپله ځان پولیسو ته سپارلی. نن د سپتمبر په 14مه یعنې نن د دې کیس نور اورېدنه کېږي چې په اړه د مشال خان پلار د اقبال خان وکیل فضل خان زموږ همکار اسرار عالم مومن ته وویل
دغه کسان چې کوم د دې کیس د مقدمې د مین فیصلې نه پس نیول کړی شوی دی، یا یو کس په دې کې خپل ځان عدالت ته سپارلی او د بی بی ای لپاره، او هغه بی بی ای منسوخ شوی دی، هم په جیل کې دی، او درې دغه کسان کوم چې پولیس نیولی وو د دوی خلاف هم ټرایل شروع کړی شوی دی مقدمه، او هغه د انشدادي دهشتګردۍ تین نمبر عدالت چې کوم دی هغه کې د هغې پیشي به هم 13 تاریخ هغې کې مقرر دی. نو دغه فایل به هغې ته ځي چې دغه د دې ټرایل د باقاعده شروع شي، هغې کې چارج فریم کېدل. خو ریکارډ چې کوم دی دا اوس آلریډي پشاور های کورټ کې به موجود وي. نو دا به اول د های کورټ نه اورېدنه کېږي، دا هغه بي سي ای تر هدا او هغه نه پس په مزید دې کې لاندې ټرایل شروع کیږي.
د تیر کال نه چې کله د مشال خان د کیس دغه اورېدنه شروع شوه ده، تر اوسه پورې څومره کسان نیول شوي دي، به باغ کې څومره ته څومره سزاګانی شوي دي، او اوس څه پاتې ساسي په خیال باندې؟
تیر کال کې چې کم نیول شي ټوټل 57 کسان وو، 50 هغه کې ماته څه ته ویل شي دا 15 کسان ریحا کړی شوي د عدالت نه، او 26 کسان چې کوم یو نورو هغې ته څلور کاله مجموعي طور باندې سزا، 3 کاله یو او 1 کال بل دغه سزا ورکړی شوې وه. نو دې کې یو کس ته سزا موت لکه د پنځه حکم شوی، او 50 کسانو ته د 15 کالو کې سزا اورېدلې شوې ده. خو د دې ټولو کیسونو باندې ملزمان یا مجرمان چې دي هغې هم اپیلونه کړي چې د هغې د سزا دې ختم کړي شي، او مونږ د اقبال لالا طرف نه، د مشال خان د کورنۍ طرف نه دا کیسونه اپیلونه عدالت کې کړي دي چې دغه سزا کمه ده، او دې ته دې میکسیمم زیات نه زیات کمه چې 5 ده هغه اډر دې سنو کړی شو، دا ټول دې 5 شي. نو په دغه باندې کیسونه اپیلونه چې کوم دي پېښور های کورټ کې موجود دي، دا اپیلونه سپه افتاباد بینچ کې شوی، سپه پېښور بینچ کې مونږ کړو. دا مونږ غوښتنه کړې و د پېښور های کورټ چیف جسټس نه چې دا کیس ته رايوزه کړی شي، او پېښور های کورټ کې دې په دغه باندې اورېدنه وشي کوم چې عدالت منظور کړو، او اوس په دغه باندې اپیلونه باندې پېښور های کورټ کې اورېدنه کیږي. د خیر
د خبرالانو خوندیتوب ادارې په یو رپورت کې ویلي پاکستان د صحافیانو د وژنو په پیښو کې کمی راتللې یوه ډېره ښه خبره ده، خو حکومت ته پکار ده پر میډیا د فشارونو ختمولو لړ کې هم ګامونه پورته کړي. یاد اداره وایي په پاکستان کې خبرالان د فوج امنیتي ادارو سره اړلونکو سیاستوالانو او وسوالو ډلو تر فشار لاندې کار کوي. د لیکنې تفصیل له انیسا اجمل اورو.
د خبریالانو خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په یو ریپورت کې لیکي په پاکستان کې د پوز لخوا په موثره توګه د دړکو لاري د صحافت محدودولو هڅه کیږي چې لوبجې د بیان ازادي ډیره کم شوې ده. یاد ادارې د سپتمبر په 12مه په خپل یو ریپورت کې لیکلي په پاکستان کې لسنه خبریالانو سره مرکه کړي چې دغه په وینا هغه خبریالان چې پر چارواکو تنقیدونه کوي بریدونه پیښ شوي، دړکې ورته ورکول شوي او یانیول شوي دي. د خبریالانو خوندیتوب ادارې لیکي په پاکستان کې د بیان ازادې لړکې ناسم حالات لاغیرستو مخې ته راغلل چې په دې وروستیو څو کلونو کې ځینې خبریالان وژل شول. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ویلي په تیره لسیزه کې د 200 خبریالانو د وژنې تور پر پوز استخباراتي ادارو او امنیتي ادارو سره اړه لرونکو سیاستوالانو باندې لګول کیږي، او په پاکستان کې د مجرم د بخښنې روایت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. نیویارک میشتې ادارې د ایشیا لپاره مشر سټیون بټلر ویلي د خبریالانو د وژنو په شمیر کې کمی راتلل ډېره ښه خبره ده، خو باید حکومت هغه فشار خبرونه هم لري کړی چې په نتیجه کې په پراخه کچه د ځان په خپله سنسرشپ او میډیا ته ګواښونه پیښیږي. نوموړي زیاته کړه باید په پاکستان کې پر خبریالانو بریدونه او د مجرم د بخښنې روایت ختم کړل شي چې دا شان د جمهوریت یو مهم ستن میډیا خوندي وساتل شي. د خبریالانو خوندیتوب ادارې د ځینو صحافیانو په حواله لیکلي د 2014 کال راهیسې په پاکستان کې میډیا تر بندیزونو لاندې ده او په دې موده کې د جیو ټلویزیون د خبریال حمید میر د وژنې هڅه هم شوې وه چې وروسته بیا د صحافیانو او پوست ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شو. هم په 2014 کال کې طالبانو په پیښور کې یو برید وکړ چې پکې یو نیم سل کسان وژل شول او د دې په ترڅ کې پوځي عملیات پیل شول. د خبریالانو خوندیتوب اداره زیاتوي په پاکستان کې میډیا د پوست ترڅنګ د سختدریزه او وسلوالو ډلو تر فشارونو لاندې هم ده. یاده اداره وایي په مه میاشت کې لاغروستو د ډان ورځپاڼې خپرېدلو کې مشکلات راولاړ کړل شو چې د اخبار د پخواني وزیر اعظم نواز شریف هغه مرکه خپره کړه چې پکې نوموړي پر پوست تنقید کړی و او تور یې پورې کړی و چې د هند د ممبئی ښار د 2008 کال د بریدونو تر شا د پاکستان ملاتړ لرونکي وسلوال لاس لري. د خبریالانو خوندیتوب اداره وایي په اپریل میاشت کې د جیو ټلویزیون نشریات د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بند کړل شول، خو وروسته بیا د پوست او د جیو مشرانو ترمنځ د خبرو یو میاشت پس دا بندیز ختم کړل شو. د خبریالانو خوندیتوب اداره وایي دغه سې خبریال طه صدیقی په اسلام آباد کې د تختونې وهلو ویرولو وروسته په جنوري میاشت کې پاکستان پریښودو. کمیټي ټو پروټیکټ جرنلیست لیکي د دې ترڅنګ په 2014 کال کې لاغروستو د خبریال سیرل المیډا له هېواده په وتلو بندیز ولګول شو چې نوموړي د پوځ او حکومت ترمنځ په اختلافاتو یوه مقاله ولیکله.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري. په اسلام آباد کې یو غیر حکومتي تنظیم کلتوري پروګرام جوړ کړی چې مقصد یې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ولسونه د یو بل له کلتورا، هنر او دودونو خبرول وو. د پروګرام په پای کې د موسیقي موسوه په جړه له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
غیر سرکاري تنظیم میډیا هاوس د شروع په ورځ د اسلام آباد په لوک ورسه کې د یو ورځنی کلتوري پروګرام تابعیا کړی و چې پکې د پاکستان نه علاوه د افغانستان او تاجکستان نه راغلي ځوانانو، زده کوونکو او سندرغاړو ګډون وکړو. د یاد تنظیم مشر ډاکټر شاهجان سید مشال ریډیو ته وویل د دې پروګرام مقصد د درې وڼو ملکونو اولسونه د یو بل کلتور، هنر او رسم و رواج نه خبرول وو. د نوموړي وینا وا
کلچر چې دی د دې ټولې سیمې یو دی، نو مونږ هم په هغه باندې فوکس کوو. لکه انډ سویلائزیشن کوالے کو بامیان یاد ہے او کو تخبائی یاد ہے او کو ٹیکسلا دغه شانتی دې سیمه کې چې چرته د ګوري نو سویلائزیشن زمون ګټ دے دا هیوادونا بیلیگی او نور بلکیر کرا کله کیږي اغا یو مصنوعي سوزنه دی او د کلچر دلاره د سیمه دا خلق بیا رانیز دی کول شي او دې ته حسول شي چې تاسو ګټ کار وکړي.
له افغانستان د کلتوري پروګرام کې د ګډون لپاره راغله یو ځوان ګل احمد کمین وای او حکومتي کډ د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې دومره خې دی، نو د دوانو ملکونو اولسونو لپکار دی چې خپل منځي تګ راتګ دی زیات کړي چې ورسره په حالاتو کې بهتري راتللی شي.
کله چې سیاسي لحاظ باندې حکومتونه د دې توانایي له لاسه ورکړي چې جوړ راسي، نو بیا اړینه ده چې ملتونه اولسونه یو له بل سره اړیکې جوړې کړي، نږدې اوسي او هغه ستونزې چې د دې هېوادو ترمنځ وي هغوی راکمې کړي، تر څو حکومتونه وتوانېږي چې بیرته یو ځل بیا د خبرو له لارې هغه ستونزې چې د دې په منځ کې دي هغه له منځه یوسي. د دې لپاره چې د دې اختلافاتو او د دې
کلتوری پروگرام کے پہ اسلام آباد کے دا افغانستان سفارت خانے چارواکی ہم موجود وو. دا یاد ملک مرستیال سفیر زردش شمس مشال ریڈیو تویل دا قسم پروگرامون دا لاری دا دیسیمی اولس دا یو بل حالاتونا پا خشان خبری گی. دا قسم پروگرامون لڑائی دوام دار ساتل پکار دی.
زوانان زمنگا کمنگا پا دا غس مثبت فعالیتونو کی انوال بینو کو کم چه دشمن قوتون دی آغی ته ناوړه استفاده کوي. دغه سیمه خصوصا افغانستان، تاجکستان، پاکستان ډیر زیات مشترک اقدار لري، مشترک ارزښتونه لري. داغه یو برخه هم دغه امدا چې د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ زیات شي، د په مثبتو فعالیتونو باندې مصرف شي او بیا د دې تاثیر بیا په امنیت باندې، په سولې باندې، د دې منطقې په ثبات باندې ډیر مستقیم اغیز زیات دی. نو د دې فعالیتونو زیاتېدل زموږ په ګټه دي.
د پروګرام په پای کې د درې وڼو ملکونو سندرغاړو د خپل فن مظاهره هم وکړه چې راغلو میلمنو ترې خوند واخستو.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڈی خاص فرق نہیں.
د موسیقې استادان په څه حال دي؟
ریوارډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بس لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبہ یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبہ یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
ہنسی دوران پھر بھی